السلام علیکم ګلا او قدرمن اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه ته بیا هم شراغلاست. نن د سه شنبه ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. وخت سعودي په پېښور کې د مخستان لس او کابل کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. زه نصیر کاکړی او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان طالبانو د خپل دریو جګپور غړو د خوشی کېدو په بدل کې نن د افغانستان امریکایي په هنتون دوه استادان پاکستان پولي ته نږدې په زابل ولایت کې امریکایي ځواکونو ته سپارلی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې ګام هرکلی کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نن مشر میاں نواز شریف د علاج لپاره لندن ته روان شوی. د پاکستان مرکزی کابینې پریکړه کړې ده چې د عدالت لخوا نواز شریف ته د باندې پتلو باندې اجازه ورکول به نه چیلنجوي او یو ځانګړی عدالت د پخوانی پوجي ډیکټاټور پرویز مشرف په ضد د غداری په مقدمه کې خپل فیصله محفوظه کړې ده. دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکه او څېړنې په دې خبرونه کې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. ګرمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه ته بیا هم شراغلاسته پیل کول. افغانستان څخه چیرې چې طالبانو د دې خبرې پخلی کړی دی، د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه د شتول سوي استادان کیوین کینګ او ټیموتی ویکس یې خوشی کړی دی. سرچینې وایي چې دغه دوه تنه یو امریکایي او یو آسټرالیایي دي چې پاکستان پولي ته څیرمه زابل ولایت کې امریکایانو ته سپارل سوي دي. بشپړ تفصیل اورو له حکمل روان څخه چې له کابل په دې رپورټ کې راکوي.
نږدې یوه اونۍ وړاندې ولسمشر اشرف غنی له بګرام زندان څخه سولې ته د ښه نیت لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شویو استادانو د خلاصېدو په بدل کې د طالبانو دریو مهمو بندیانو د خلاصېدو امر وکړ. خو د دې تبدلې په اړه د تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خلاصېدو په اړه زید او نقیص راپورونه خپرېدل، خو تازه یو شمېر نړیوالو رسنیو د طالبانو له قوله لیکي چې بندان یې آزاد شوي دي. نیویارک ټایم ورځپاڼې ویلي له بګرام زندان څخه د طالبانو درې تنه بندیان له آزادول وروسته قطر ته رسیدلې دي. خو دا چې د طالبانو آزاد شوي بندیان په قطر کې طالبانو ته تسلیم شوي او کنه په اړه یې نیویارک ټایم ورځپاڼې څه نه دي ویلي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته طالبانو ویلي دي افغانستان زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې امریکایانو ته دواړه استادان سپارل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس په خپل راپور کې ویلي نوبهار ولسوالۍ چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، د استادانو د سپارل وروسته امریکایانو هغوی خوندې سیمو ته لیږدولې دي. د طالبانو د واکمنۍ پخوانی چارواکی سید اکبر اغا له ډیوي سره د دې تبدلې په اړه ویلي چې د طالبانو بندیان قطر ته رسېدلي او بهرني استادان هم آزاد شوي دي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون ادارې لخوا په یو خپره شوي اعلامیه کې د خپلو استادانو چې یو یې د امریکا او بل یې د استرالیا هیواد دی له خلاصېدو څخه خوښي څرګنده کړې او د هرکلي تر څنګ یې له ټولو هغو کسانو مننه کړې چې د استادانو په خلاصېدو کې همکاري کړې. سید اکبر اغا وایي د بندیانو تبادله د افغانستان د کشالې هوارېدو لپاره اړینه ده او په وینا یې باید د افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د زندنه شویو کسانو ترمنځ ورته اقدامات نور هم ترسره شي. دا په داسې حال ده چې د افغانستان ولسمشر غنی په دوو بیلابیلو تلیفوني اړیکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سره د طالبانو د دریو مهمو کسانو د آزادولو په سر بحث او خبرې کړې. ولسمشر اشرف غنی او امریکایي مقاومتو موافقه کړې چې له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به اوربند رامنځته کیږي او د تاوتریخوالي کچه به کمیږي. حکمل صدات، ڈیو ریڈیو، افغانستان.
وایس اف امریکا جوبه د کډر منور دونکو له حکمل روان ساده څخه تاسو تفصیل واردې. او اوس هم په افغانستان کې د امریکایي په هنتون د دغه دوو استادانو د خوشی کې دوه پاره نور هم معلومات تر سره شریکو. زم جمکار احمد فوات لامی صدر سره په سټوډیو کې ملګری دې ستړي مسه او په خیر راغلی.
ډیره مننه. سلامات.
که درته وایس چې هم دغه دوه تنه استادان په زابل ولایت کې داسې کم ځای دی چې هلته او امریکایي ځواکونو ته سپارل سوي دي. او بلدا چې د زابل ولایت په باره کې راته وایسه چې د افغانستان پاکستان سره نښته دي نو پر کومه سیمه؟
اول به د زابل د جغرافي په اړه یو څه معلومات تاسو ته درکم. کاکړ صاحب، د زابل ولایت یو وړوکی ولایت دی د افغانستان چې د قندار شمال خواته پروت دی، شمال ختیځ خواته، چې دا لس ولسوالۍ لري. او په جنوب کې د پاکستان د بلوچستان د ژوب ضلع سره دا ګډه پوله لري. دلته په دغه لس ولسوالیو کې اکثر ولسوالۍ چې دي په غو کې طالبان واکمنان دي. او ما د زابل ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې، د زابل ولایت د ولایتي شورا له مشر عطا جان حق بیان سره دغه څو شېبې مخکې مې په ټلیفون خبرې وکړې، او همداشان د زابل د والي د ویان سره مې خبرې وکړې چې د دوه معلومات واخیستل چې دوی چیرې خوشی شوي وو او څنګه خوشی شوي وو. اول خو دغه دوه تنه د امریکایي پوهنتونو سازان چې تښتول شوي وو درې کاله مخکې، معلوم نه وو چې چیرې پټ وو، خو دا چې خوشی شوه د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې امریکایان ته وسپارل شو. زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ چې دا په خپل دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. حکومت هغه انتظامی ادارې بل چیرې لیږدولې دي، انتقال کړي دي بل ځای ته، خو هغه سیمه هغه ټوله د طالبانو په لاس کې ده. او دغه نوبهار ولسوالۍ جنوب ته بیا د شملزوی ولسوالۍ ده. بیا د شملزوی ولسوالۍ چې ده هغه د پا د ډیورنډ کرخې پر غاړه پراته ده، یعنی د ژوب سره ګډه پوله لري د بلوچستان د ژوب سره. اوس ځایي چارواکي د زابل دا وایي چې د ژوب خواته اخواته د کرخې د طالبانو مرکزونه دي. دا دغه دوه تنه د امریکایي پوهنتونو سازان چې هم وو، دوی وایي چې د کرخې نه هاخواته ساتل کېدل دا دومره موده، او د پاکستان په قلمرو کې ساتل کېدل. او ما ته عطاجان حق بیان دا هم ویل چې برای شپه یو لسنیمې بجې د شپې دغه دوه کسه په یو بای فور موټر کې جنگی برج په نامه یو سیمه ده چې هغه پر کرخه د پاکستان او افغانستان پرته ده، چې هغه د حکومت په لاس کې نه ده، د افغان حکومت په لاس کې نه ده. دغه ځای نه وای طالبانو راواړول شمالزوی ولسوالۍ ته، د شمالزوی ولسوالۍ نه شمال خواته د نوبهار ولسوالۍ ته ورسول. او په سبا غرمه هلته ولسوالۍ کې د نوبهار ولسوالۍ کې دوه امریکایي هلیکوپټر راغلي، کته شوې درې نور هلیکوپټر په اسمان کې ګرځېدلې، څو چې دوی ورته دور ته تسلیم کړ. لس منټه وروسته بیرته د هلیکوپټر په هوا شو ولاړلې. او اتاجان اقبایان دا هم په زغرده بیا وویلي چې مونږ په زابل ولایت کې څو ځله ویلي دي چې د کرخې ها غاړې نه ډېر طالبان دې خواته راځي، چاودېدونکي مواد راوړي، یا خلک چې تښتي د کرخې نه ها خواته بیایي، بیا چې بیرته یې راخوشکوي بیرته د کرخې نه دې خواته راوړي. په د حکومت چارواکو نه د زابل د والي ویان بیا ویلي چې خاک افغان ولسوالۍ خو ډېر وخت نه د طالبانو په لاس کې ده، مګر دا یې هم ومنل چې په دا نورو سیمو کې لکه نوبهار او په دا نورو ولسوالیو کې هم طالبان واکمن دي، او دوی هغه انتظامی ادارې ته نه لري بو یو وړي دي. او یو بل خبره چې ما دوی نو پختل چې په زابل ولایت کې امریکایي ځواکونه شته کنه، کم اډای شته کنه. دوی ویل چې یو امریکایي ځواکونه یو مرکز یو اډا یا یو پوسټ هم په زابل ولایت کې نشته. افغان ځواکونه دی هلته او طالبان په اطراف کې دي چې هغه هم طالب پاکستان خواته تګ را تګ لري.
ډېر مننه فواد لمیسه کور ودان. کډرمن اوریدونکو هم د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې په نړیوالو مطبوعاتو کې سره غلي دي در توړندې کوي به زموږ همکار مختار خلیل.
بیگ نیوز نتورک دوبی نه آنلاین خریدونکو بین الاقوامی اخبار دی. نن یعنی په 19 نومبر دی اخبار کې د ملګرو ملتونو یو رپورت شایع شوی دی په کوم کې چې دا وخت افغانستان کې د خوراک د سنگینو حالاتو تفصیلی ذکر شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې رپورت سرخط ته افغانستان کې د 1 کروڑ نجات افغانان د خیرات په خوراک جنتیری. د ملګرو ملتونو د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د خوراکي سامان د کمی د حساب کتاب ساتلو نړیوالې ادارې د ګل په ورځ یو خبرداری جاری کړی دی. په دې کې ویلې شوی دی چې په افغانستان کې په تیرو 3 میاشتو کې د افغانستان د کل آبادې دریمه برخه خلکو ته د انساني خواخوږۍ په بنیاد د خوراک فوري ضرورت و. دی ادارې په دې لړ کې د خپلو معلوماتو کولو نه پس لیکلي دي چې نن سبا د افغانستان 1.3 کروڑ خلک د خوراک د سخت کمت سره مخ دي. د خوراکي سامان حال احوال نه د ځان خبر ساتلو او د دې د حساب کتاب ساتلو دا نړیواله اداره IPC د ملګرو ملتونو نورو ادارو سره په شریکه کار کوي. دې ادارې د کم خوراک حالت په 5 مرحلو کې تقسیم کړی دی. د دې ادارې د درجه بندۍ مطابق په اوله مرحله کې هغه خلک راځي چې د خوراک سکاک معمولی کمی سره مخ وي، خو د ټولو نه سخته مرحله یا درجه 5 ده چې په هغه کې خلک د خوراک لحاظ سره د هنګامي حالاتو سره مخ وي. IPC وایي چې دا وخت افغانستان کې 40 لک خلک د خوراک د کمی د 3 درجه حالاتو سره مخ دي، کم چې د قات صورتحال سره سمون خوري. بیگ نیوز نتورک کې چاپ شوی خپل رپورت کې ملګری ملتونه نور لیکي چې د خوراک د کمی د مرحلهوار حالاتو د درجه بندۍ ساتلو اداره IPC دا وخت افغانستان کې د خوراک د کمی د بنیادی وجوهاتو معلومولو کار ته لاس اچولې دي. IPC وایي چې افغانستان کې به د خوراک د کمی حالات پر روان کال کې نور ډیر زیات خرابيږي. اندازه لګولې شوې ده چې د خوراک د کمی سنگینو حالاتو سره د مخکیدونکو افغانانو شمیر و 1.2 کروڑ ته رسی. دا موده به د روان کال د روانې میاشتې یعنی د نومبر نه د روان کال د 2020 د مارچ تر منځه موده وي. IPC خپل تخمینه کې لیکي چې د روزګارونو د نشله سبب به د خلکو د کمزورې طبقې په جون ډیر بد اثر پرېوځي. دې سره سره غیر یقیني سیاسي حالات، موسمی بدلونونه او د امن او امان حالات به هم د دې خلکو ستونزې نورې سی واقعي. راتلونکي انتخابونه به د نور سره علاوه د خوراکي سامانونو په نرخونو اثر غورځي. دا نرخونه به ژمي کې زیاتیږي او د سختو موسمونو د لاسه د سوکړي او سیلابونو اندېښنې هم شته. د رواني میاشتې د نومبر د پاره د IPC لخوا جاری کړې شوې خبرداري کې د خوراک د کمی د مخنیوي د پاره یو شمیر سفارښونه هم جاری کړې شوې دي. په دې سفارښونو کې یو تجویز خلکو ته د انساني خواخوږۍ په بنیاد د نقدو پیسو یا د سامان په شکل کې د امداد ورکولو او زمیدارو یا بزګرانو سره د خمه عیار د تخمونو په اخیستو کې د لاس امداد کولو سفارش هم دی، ځکه چې زیات کروندګر د کروندې د پاره د تخمونو د اخیستو توان هم نه لري. بیگ نیوز نتورک کې افغانستان کې د سنگین خوراکي حالت په بابلا د ملګرو ملتونو په رپورت کې د IPC په حواله لیکل شوی دی چې IPC خپلو ملګرو ادارو ته په کلکه سره ویلي دي چې د مختلفو نسلونو نه د جوړې افغان معاشرې کړکېچن حالات، سختې غریزې لارې او د ولسي ناقلاري عوامل په خیال کې ساتي. په افغانستان کې د خوراکي حالت د خکولو دپاره د څه قسمه تګلارو په تیارولو باید چې د افغانستان د معاشرې دا ټول خصوصیات په خیال کې وساتلی شي.
د وایس اف امریکا جبه دا ګلاو کتر منوریدون کو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو په امریکا ګرځو چې د امریکا د استازو جرګې نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مواخذې په بهیر کې د ملي امنیت لور پوړو چارواکو څخه پښتنې پیل کړې دي او ټاکل شوی ده چې نه شاهدان به هم دغه کمیټې ته وړاندې کیږي. په دې اړه معلومات اخلو د کانګرس له ودانۍ څخه زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب را سره ملګری سوی دی د ویډیو لینک لري. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مسیا او په خیر رالی کتر ټول مخ همدار ته وسه چې څوک څوک نن د شهیدی لپاره ورغلی او څه ویل دي؟
نو چې نن خو دا دوه هفته ده په دغه هفته شی به تقریبا نه کسان به گواہی ورکي دلته شاهدین چې کوم دي او په دغه دوه کسانو نن خبرې کړې دي دوه به نور را روان دي هغوی به کوي او په دوه کسانو شي یو د وایټ هاوس د نیشنل سیکورټي کونسل یو چارواکی ده لیفټنانټ کرنل الیگزانډر وینډمن او ورسره د مایک پینس چې کوم ډیپټي نائب صدر ده هغه سره یو سلاکار ده هغه به خبرې کړې دي جنیفر ویلیمز او دوی دواړه بنیادی چې کوم داغه کسان دي چې دوی د 15 جولای چې کوم صدر ټرمپ خبرې سوي د یوکرين د صدر سره په هغه ټیم دا خبرې دوی هم اورېدلې وي او دوی دا دواړه دا خبره وکړه چې کوم صدر ټرمپ خبرې کړې وې د یوکرين صدر سره هغه دوی ته سمې نه ولیدلې او د الیگزانډر وینډمن چې کوم لیفټنانټ کرنل دا هغه خو ویل چې دا د امریکې د کوم امنیت د امریکې د کامی سلامتی لپاره دا خبرې ټیک نه وي او دوی چې دا ما خپل فرض وګڼلای خپل ډیوټي د خپل کار د برخه مې وګڼلای چې زه دا خپل چې کومې د مشران دي وایټ هاوس سے هغه دغه خبر کی خو بهرال دا دوی دوه خبرې کړې دي دغه بعد به دوه نور کسان راځي دلته دا ویل کېږي چې تقریبا امریکې په 3 بجې او پورې به دوی دا دوه دوی به خپل بیان چې کوم دا هغه به خپل کانګرس سره ریکارډ کې دلته
او پیر زبیر شاه صاحب یو بل خبره په خپل امریکایان د مواخذه په دې بهیر باندې څوي څه ویني څومره وخت به ولګیږي؟
نو دلته خو پولیټیکو یو دلته یو بدبواتی هغه د یو رساله دا هغه دا خبره کړی دا هغه یو سروې کړې دا پول کړای دا په هغه دوی دا وایي چې 2% چې کوم اول 50% هغه وو د مواخذه په حق شخه لکو هغه او 2% کم سوي دي دوه کم 50% سوي دي او خو ور سره چې کوم د مواخذه مخالفت هغه خلک چې کوم دا شای صحیح نه بولی او دوی وایي چې دا د اسې وخت ځای کول دي او دا د صدر ټرمپ په خلاف چې کوم د ډیموکراټک پارټي یو کوششونه شروع دي اول ورځ نه چې دا د خپل د کرسي نه لري کی نو په هغه خلکو شه زیاته راغلای دا نو دوی دا بار بار پولونه کوي او دا زیاته دوی دا وایي چې په دا وجه هر راغلای دا چې هغه خلک چې انډیپندنت ووټرز ورته وایي چې هغه یو پارټي سره هنه دي نه ډیموکرات سره دي نه ریپبلیکن سره دي هغه خلکو خپل رائے هغه کړای دا اظهار کړای دا او هغه په وجه نه چې کوم دا پولز دي چې کوم دوی دا شمارې کړې دي په هغه شی اوس یو فرق راغلی دا په بهرال دلته دا ویل کېږي چې دا خو یو اوږد پروسس دا د هفته شی به هم وي دغه نه بعد به هم وي دا داسې لدسي چې کله په فروری شی چې اول ووټینګ بکیږي په آی واشه دلته د صدارتي الیکشن کې دا یې چې دا هغه پورې دا چې کوم عمل دا دا به هغه پورې ورسی نو هغه پورې مشته بیا اندازه وي دا د کانګرس دا کانګرس شه ډیموکراټک پارټي په اکثریت شې دي دلته خو دوی پاس کې خدا ډیر ګران لیدسي چې دوی بیا په سنټ نه چې کوم کانګرس دومره برخه ده ولې چې ورې په ریپبلیکن په میجارټي شې دي او ریپبلیکن دا سره لیدسي چې هغه د صدر ټرمپ مواخذه ته تیار نه دي.
پیر زبیر شاه صاحب یو لنډه پوښتنه کې جواب راکې په خپل صدر ډونلډ ټرمپ د مواخذه په دې ټوله عمل باندې سوای
صدر ټرمپ خو دا اسې ډرامه بولی او صدر ټرمپ وایي چې کوم اوسه پورې کسانو دا نن والا نه دنه مخشه چې کوم دوه کسانو دوی وی چې دا کسان دي چې نو دوی خپل خبرې اورېدلې دي دوی په نور خلې نه خبرې کوي لګیا دي او بل دا هم وی چې دا د ډیموکرات پارټي چې کوم دلته هغه دی په نانسی پلوسی چې کوم مشر دا د سپیکر دا په هغه باندې تورن لګولې دي هغه باندې نیوکې کړې دي ورسره ایډم شیف چې کوم د انټیلیجنس کمیټې مشر دا چې کوم د ټول امپیچمنت انکوایري چې کومه ده هغه هم شریکي په هغه باندې نیوکې کړې دي او دا بهرحال د صدر ټرمپ داسې ګوري چې د کسرنګې د روس والا رابرټ مولر والا چې کوم انویسټیګیشن و چې تحقیقات کول چې روس آیا د صدر ټرمپ د پارټي مرسته کړې وه د صدارت د په صدر جوړولو شي نو هغه په شان دای وای چې دا هم یو د په خلاف یو سازش ده او دا وای چې دای به کله هم او دا په خپل اوس دا وای چې خلک د په حق شې دي او دا ډیر په خپل ځان یقیني غني چې دای به د الیکشن چې کوم را روان کال شي دا به بیا ګټي
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځم پام ساتي
ډیر مننه
منوردونکو خبرونه ته ادامه ورکو او زه هم د پاکستان لوري ته چیرې چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم میانواز شریف چې د اداري فساد او د غیر قانوني پیسو د لږد په مقدمو کې د وکاله لبند سره مخ دی نن د خپل علاج لپاره لندن ته روان شو دي تفصیل ور باندې اورنګزیب خان په دې ریپورت کې راکوي
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره لندن ته روان شو دی او دوی ته د بهر تګ اجازه د لاهور اعلی عدالت ورکړې ده بلخوا مرکزی کابینه کې فیصله شوې ده چې نواز شریف ته د بهر تلو په حق لاهور اعلی عدالت فیصله به ستر محکمې کې حکومت نه چیلنج کوي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د خپل رور او د مسلم لیگ صدر شهباز شریف او خپل ډاکټر سره د یو ایر امبولانس له ذریعے نن سهر لندن ته روان شو دي او د پاکستان په وخت د شپې 11 بجې به دوی لندن ته رسی د مسلم لیگ ویان دی مریم اورنگزیب وینا ده چې نواز شریف به لږ سات د پاره قطر دوه کې ایساری کی چرته به د دوی طبي معاینه کولې شي د مریم اورنگزیب وینا ده چې علاج نه پس به هر حال نواز شریف واپس هیواد ته راځي او د دوی په بیماری دی سیاست اونکړي شي خدا پاکستان یو مرکزی وزیر فواد چودھری ډیر خوشبین نه دی چې نواز شریف به واپس راشي فواد چودھری وای
نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں مجھے ویسے امید جو ہے وہ کم
فواد چودھری وای نواز شریف خو علاج د پاره لاړو خو زمانه دی خیال په اسانه به واپس راشي د فواد چودھری وینا وا چې د نواز شریف علاج خاص اورنه د پاره د چټي پرز هم عدالتي کاروای نه ظاهر شوه دا چې د یو نه بلکې دوه پاکستان دی دا غریب د پاره یو او مالدار د پاره بل قانون دی پخوانی وزیر اعظم ته لاهور اعلی عدالت د علاج د پاره د بهر تلو اجازه ورکړې و او د عدالتي حکم نه پس د کورینو چارو وزارت یو ځل نواز شریف ته بهر تلو اجازه هم ورکړې ده خو نوم یې د بهر تلو باندې د بندیز نوم لړی یا ای سی ایل نه دی وستل شوی بلخوا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینې غونډه کې فیصله شوې ده چې حکومت به لاهور اعلی عدالت د فیصلې پر ضد ستر محکمې کې خواست نه جمع کوي د کابینې غونډې نه پس د قانون وزیر فاروق نسیم وینا ده چې د لاهور اعلی عدالت دا فیصله یو عبوری فیصله ده او لا حتمی نه ده ځکه به دوی د دې پر ضد اپیل کې نه ځي فاروق نسیم وایي په قانوني توګه عبوری حکم باندې اپیل موثر نه وي وړاندې وزیر اعظم سوواری ویلي دي چې چا ته به این آر او یا قومي مسالتي آرډیننس باور نه کړي او د نواز شریف بهر تک نه پس د احتساب ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال هم دغه خبره تکرار کړې ده
نه کوئی ڈیل ہوگی ہماری طرف سے نہ کوئی ڈیل ہوگی ہماری طرف سے نہ کوئی این آر او ہوگا ہماری طرف سے
جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال وای په بډو رشوتونو کې ککړ به چا سره نه سمویده وشي او نه به ورلا این آر او ملاویږي دوی ساته کړه چې کوم یو سیاستمدار د کرپشن په تور اونیول شي نو بیا په احتساب ادارې د سیاسي انتقام تورونه لګوي په چا چې تورونه دي باید د رقم واپس کړي او بیا چې چرته تلل غواړي لاړ دي شي نیب مشر راتلون کے روزو حکومتی تنانو پر ضد هم د مقدمو جوړولو اشاره ورکړی ده. د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت اکثر له د حکومت مخالف سیاسي مشرانو باندې د احتساب ادارې لخوا مقدمه جوړې کړې دي. هو حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هم په حکومتي وزیرانو د کرپشن تورونه لګوي او دا هم وایي حکومت د دوی پر ضد ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي.
وایس اف امریکا جو دا خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې موږ په ژوندۍ بڼه لیدلی سي facebook.com/voadiva. او اوس هم یو بل رپورټ چې میا نواز شریف د علاج لپاره لندن ته روان شوی دی، نو دا خبرې هم را پورته سوی دی په پاکستان کې چې آیا نواز شریف چې د مقاومت یا د مزاحمت کم سیاست شروع کړی و، آیا هغه هم د لتاګ سره ختم سو او که څنګه؟ څېړونکي څه وایي؟ زموږ خبریال ارشد حسین هم په دې اړه یو رپورټ برابر کړی او ردو ته ستاسو پام را ګرځوو.
څېړونکي وایي چې بهر هیواد ته د علاج لپاره د تګ له کبله به که څه هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د څه وخت لپاره د سیاسي میدان نه لرې شي، خو نه ګڼي چې د دې سره به د هغه د مزاحمت بیانیه ختمه شي. څېړنکار او وتلي خبریال مظهر عباس وایي د نواز شریف بیانیه به پاتې کیږي او که ختمیږي دا په دې اړه لري چې آیا هغه د علاج نه پس هیواد ته بیرته راستنیږي او که نه. نوموړي د ډیوه ریډیو سره خپله تبصره کې بیا وایي کچري نواز شریف د کال 2000 په شان د یو ډیل لاندې تللې وي او د حکومت سره کوم سمجوته کړی وي، نو بیا د هغه د مزاحمت نظریه او سیاست د سخت نقصان سره مخ کې دی شو.
اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ 4 ہفتے نہیں 6 ہفتے بعد واپس آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے بیانیہ کمزور نہیں ہوگا، لیکن اگر نہیں آتے ہیں تو ان کا بیانیہ کمزور کیا، ان کا بیانیہ ختم ہو جائے گا اور ان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، ان کو بھی، ان کے خاندان کو بھی اور ان کی پارٹی کو بھی. اس میں اس پہ ابھی ہم بالکل فائنل وہ نہیں کہ صرف ججمنٹ دے سکتے کہ وہ ان کا بیانیہ کمزور ہوا ہے.
کچری نواز شریف د علاج نفس وطن ترستنیږي، نو ښکاره ده چې د هغه د مزاحمت بیانیه به کمزوري نشي او کو نه راځي، نو د هغه بیانیه به د سره ختم شي او د هغه ډله او سیاست به د لوی نقصان سره مخ شي. اخوا یو بل سیړنکار او مخکخه خبریال ضیاءالدین وای وزیر اعظم عمران خان چې د مخالف ډلو په حق لکه می ویناوي کوي، نو نه ګڼي چې په داسې حالاتو کې به د نواز شریف د مزاحمت مفکوره ختم شي او د هغه په قول په کم ډول چې مسلم لیگ نن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بیماری په حق ل رویه خپل کړي وا، نو هغه خای چې د نواز شریف د مزاحمت بیانیه به جاری وي.
سان تو پی ایم ایل کو کوئی کچھ نہیں ہوا، فائدہ ہی فائدہ ہوا، کیونکہ اگر آپ کی تاریخ دیکھیں پی ایم ایل کی، اس قسم کی سچویشن میں اس قسم کی پارٹیز جو ہیں وہ بکھر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. مزاحمتی جو اپروچ تھا جس کی وجہ سے پارٹی ہم
هغه وای د مزاحمت بیانیه مسلم لیگ نن ته کم زیان نه دی رسولی، بلکې د دغه مفکورې لقبل مسلم لیگ ګټه تر لاسه کړې دي، ولې چې د پاکستان په شان په موجوده حالاتو کې سیاسي ډلې اکثر لا تاله ترغې کیږي او هم د دغه مزاحمت لقبل دا ډله ژوندې او په خپل ځای ټینګ ولاړه ده. مظهر عباس بیا وای د پاکستان تحریک انصاف په پنجاب او مرکز کې چې د حکومت چلولو کوم طریقې کار دي، هغه د دغه ګوند اتحادیان هم پریشان کړی دي او هم دا کمزوري ده چې مسلم لیگ نون ترې ګټه پورته کوي او تر دې دمه مسلم لیگ نون د خپل مزاحمت د بیانې څخه بے کچا ګټه تر لاسه کړې دي.
جی ابھی تک تو اس لیے فائدہ مند رہا ہے کہ ان کی پارٹی انٹیکٹ رہی ہے، ان کے ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، کوئی بھی چھوڑ کے نہیں گیا، نہ کیو لیگ کے ساتھ گیا، نہ پی ٹی آئی میں آیا.
هغه وای دا د نواز شریف د مزاحمت د بیانیه ګټه ده چې مسلم لیگ نن اوس هم په خپل خپو ولاړ دی او د دغه ګوند د قومي اسمبلی او سینیټ غړي په خپل ځای ټینګ ولاړ دی. سیلونکو وای که هم مسلم لیگ نن یو خی اړه ګوند دی، خو د نواز شریف ټول سیاست د مزاحمت علامت او تاریخ پاتې شوی دی او د پخوانی صدر غلام اسحاق خان راواخله تر پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف پورې د نواز شریف د ټولو سره ډغر وهلې او خپل حکومتونه هم بیللې دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، د میا نواز شریف د خپلې درملنې لپاره لندن ته تګ او هم په دې ټوله پروسه کې د حکومت پر رویه او د مخالفه ګوندونو د احتجاج په اړه خلک څه وایي؟ دا ټول حال راکوي ارشد مومند په دې رپورت کې.
زمانم سراج علی دی او زه د نو شریف د بهر تلوت علاج د پاره چې کوم فیصله شوه د کوم چې عدالتي فیصله ده زما په خیال دا یو ډیره ټیک ټاک فیصله ده. نو شریف یو داسي مشر سیاست دان دی په پاکستان کوم چې د پاکستان درې ځل وزیر اعظم پاتې شوی دی. خو د سیاست نه علاوه کوم خبرو کو په موجوده وخت کې د نو شریف ژوند ته خطر ده. نو زما په خیال د ټولنه عزیز مونږ ته د نو شریف ژوند دی چې لاغه ژوند بچي زه وایم چې اوس لکه مثلا څرنګه پرویز مشرف نه غټ غدار د پاکستان نه غیتو کم نشته خو په دوبه کې خب قرار ژوند تیرې خو مزو سره ژوند تیرې زمونږ حکومت مرته څه نشي ویلې او زمونږ کورټ سم دوی نشي راغوښتي که انی وګورو که داسې جنرال پاشا وګورو که څومره جنرالان مونږ وګورو نو دوی بهر خپل ژوند ښه زبردست تیرې. نو که یو جنرل زی تیرې او بیا مونږ دغه مخکې د ډیم بابا وګورو چیف جسټس وګورو هغه هم ټولو خپل ژوند ښه صحیح تیر کړو چې کله دوی په پاور کې مزه کوي او چې کله ریټایر شي مزه کوي نو زمونږ سیاستدانان دی ولې نه کوي.
نصر الله خټک نوم دی او نو دا خو یو ښه خبره چې هغه لاړو دغه ته بهر ته هغه اجازت ورکړی شو. خو بل طرف ته مونږ وګورو نو د سیاسي لحاظ سره مونږ وګورو په دغه نظر ورته مونږ وګورو نو دا د پاکستان تحریک انصاف لپاره چې دی نو یو فیلیر ثابتېدی شي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف کو مونږ وګورو د هغوی د تقریرونو وګورو د هغوی زیات تر چې کوم ذمهوار خلک نو هغوی به دا خبره کوله چې مونږ به دغه د هغوی به قول د هغوی چې هغوی وي چې دغه به مونږ به غله ګیرو دغه کم کسانو چې د ملک او د غریبانو دغه پیسې چې دینو لوټ کړي و هغه پیسې به مونږ اخلو. د دې ټول ارسنا د ښکار چې پاکستان د ریک انصاف چې کم دینو دی وخت کې بالکل چې دینو یو خو په دغه سیاسي لحاظ سره ناکام ښکاری او بے وس ښکاری.
یې زمانوم دی یعقوب مومن نو نو شریف دی وخت کې درې دلو وزیر اعظم پاتې شو بیا نور هم نه پاتې شو دا عمر داسې عمر تر رسیدلی چې دوه یا درې یو کال تر رسیدلی نو هغه نور سیاست کې نه شي اخیستی سیاسي خبره ده او کلاړ شي بده خبره نه ده بس خو شو چې راړ علاج لپاره او دا بس د قوم په من یو بندما دا وایي چې پاکستاني قوم یو بیمار سړی سار کو دا علاج الته ممکن ولته نه ممکن او مونږ بده وګڼو چې بس دا دومره تل بس خو شي دیم پکې راړ مشرف تاسو د پته چې هغه دې ملک څه کړو هم د علاج په معنی باندې راړ بیا چارو د سي نور تیری نور تیری نو کوي پکې دا لاړ بس وې سل په لاله پورې یو د بنگلو زما دا پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده او سمیبل رپورت چې د پاکستان یو ځانګړی عدالت د پخوانی فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری په مقدمه کې خپل فیصله محفوظه کړې ده. نور حال په تیر خبرونه کې زموږ له خبريال پیر ولای شاه څخه سمینه احسن پوښتلې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
بلبل جدا چې کوم د دغه خلاف د غدارې په تور باندې یعنی د دستور د ماتولو او د اعلی عدلیه قاضیان چې د نظربند کړو په کال 2001 کې عمل کې بیړنی حالت لګولو پرویز مشرف نو بیا چې کله نواز شریف په واک کې راغی په کال 2014 کې نو د پدغه تور باندې د پرویز مشرف خلاف د پدې تور د مقدمې چلولو اعلان کړو د دې لپاره یو د کسیز ځانګړي عدالتوم جوړ شو او بیا دغه عدالت په کال 2014 کې پر مشرف باندې فرد جرم هم لګولو قانوني کاروایي هم پیل کړې و خو بیا هم د نواز شریف حکومت په کال 2014 کې پر مشرف تر علاج لپاره د مرګ نه بهر تلو اجازه ورکړه او دا غیر وروسته بیا دې تر اوسه پورې عدالت ته نه حاضر شوی خو عدالت دغه کاروایی چې وا نو هغه مخ پړوان دی بوتلا د دوران عدالت مشرف تاسو سواری ویل چې حاضر دي شي خو دغه د وکیلانو به دا دریځو چې دنیا هغه بیمار دی نشي حاضرې دی بیا عدالت پرویز مشرف مخصوص وګرځولو په دې کیس کې او نن درې کسیزه بینچ چې کله کېناسته د جسټس وقار احمد سیټي په مشرۍ کې دوی دا وویل چې په شپږشتم نومبر باندې د پرویز مشرف او حکومتي وکیلانو ته وویل چې تاسو خپل اخرنی دلایل لیکل راکې او په 28 نومبر باندې دوی وویل چې موږ به یعنې دا خصوصي ځانګړی ټریبونل چې دی دا به د دغه کیس فیصله چې دا به د روانې میاشتې په 28 نیټه باندې جاری کوي نن فیصله محفوظه کړې ده خو په 28 نومبر باندې عدالت ویلي دي چې دغه فیصله به جاری کول شي
په پاکستان کې سرنکاران یا چې کوم حکومت لخوا یا د سیاستدانانو لخوا په دې حواله سره سخت پرګون مخې ته راغلي دي یا په خپل د مشرف پارټۍ په دې باندې سویل دي
بالکل یو حکومت ذکر کو دا ډیر باندې د مشرف د نور کې سونه حواله سره نو هغه دا چې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو قتل کیس کې هم د مرکزی ملزم دی هغه کې مخروض ګرځول شوی دی او چې کوم بلوچ ملتوال مشر او نواب اکبر بوکسی دا په کیس کې دی دغه د وجنې کیس کې هم د ملزم خودی خوش کړی شوی دی په هغه کیس کې او ترکم هدا پور چې د خبرګون تعلق ته نو سر کې با سیاست مدارانو او نور سیاسي ګوندونو دا نیوکه خو کاول شي ګنی د پاکستان عدالتونه د سیاست مدارانو خلاف فیصله ورکي او د نورو طاقتور خلکو خلاف فیصله نه ورکي خو نن زمونږ خبره شی و د کامران مرتضی وکیل چې کوم د سپریم کورټ بار په خوانی صدر هم دی وتره قانون بو هم دی او هغه د دریس خلاو چې ګنی مشرف دی او منصب بندې لاندې بهر پاتې شوی دی چې کو سوال د عدالت د خلاف فیصله اوري دا مرتضی دا دریس دی چې پرویز مشرف بیا دا دریس کولی چې زما په غیر موجودګۍ کې ماته سزا اورول شوې ده او ما سره بې انصافي شوې ده او زه د قانوني حق نه محروم ساتل شوم او په کامران مرتضی اډوکیټ دا هم وی چې په دې منصوبه کې د پاکستان د فوج ملاتړ هم د پرویز مشرف سره حاصل دی او مهمه خبره دا ده چې تیر کال پرویز مشرف د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل ته ویلو چې د هغه حکومت بهر نه پرې خوده خو بیا د هغه وخت چې کوم د فوج سر لخرو راحیل شریف دا هغه د فشار لاندې نواز شریف حکومت دې پرې خوده باندې مجبور شوی
ډیره مننه پیولا چا صاحب
کډرمنو اوریدونکو نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده او ځینې چارواکي په دې نظر دي چې په ټوله نړۍ کې 4.3 ارب خلک چې دینو هغه په سم توګه تشنابونو ته لاسرسی نه لري په پاکستان کې په دې اړه شمیرې نسته خو ځای چارواکي وایي چې ډیری خلک او کورنۍ له تشنابونو څخه به برخه دي مدثر شاور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي
د لیټرین یا تشناب د نړیوالې ورځې 19 نومبر په مناسبت جوړ شوی یو سیمینار ته ګډون کوونکو ویل ملګرو ملتونو کال 2013 کې دا ورځ ځکه اومنله او نمانځي چې د ډیرو رنځونو مخنیوي د پاکو تشنابونو په استعمال ممکنه ده د پیښور د اوبو او نکاسۍ ادارې ډبلیو اس اس پی ویان حسن علي ډیبتوای د پاکستان په کچه داسې کرش میری نشته چې څومره خلکو ته بل ټوایلیټ اسانتیاوي ترلاسه او څومره ته بنوي وایي پاکستان هم د نورو هاغو رستو پاتې هیوادونو په سیر دې معاملې کې رستو دی البته د نړۍ د شمیرو په حق لدی وای
ملل متحده چې کوم عدد هغه د اعداد او شمار مطابق 4.3 بلین 4.3 بلین کسان چې کوم دی هغه ته سنه سره حواله سره د صفائی د ټوایلیټ کوم باثرومونه چې کوم دی د کې هغه صفائی هغه معیار حواله سره غي لیکن کای ایداغ نه ملایويږي او 43 ملین داسې کسان دي چې اغه د اړول ټوایلیټ اکسس شته نه ای اړول باثروم لیټرین پیجنې نه
وای دلته په خبر کې چې د شاهین مسلم ټاون نه د پولیو کم کیسونه مخې تراغل نو هغه کې د نور وجوهات تر څنګ یو وجه دا هم و چې انساني فضله به د شین اسمان لاندې پرتوا او ډیرو کم خلکو به تشنابونه استعمالول خو بیا د یونیسف په مرسته ډبلیو اس اس پی د غسیمه کې خلکو کې د پوهې بیدارولو کمپاین او چلولو او تر ډیره هدا خلک د تشناب د استعمال په اهمیت پو وحشول خود سیمینار په وخت ویناوالو ویل کورونو حجرو کې خو بیا هم خلکو ځان له تشنابونه جوړ کړي دي. خود غړې ګړو ځایونو بازارونو مارکیټونو او پارکونو کې د عوامي لیټرینونو کمی ډیر زیات محسوسیږي او په خصوصي توګه د زنانو لپاره خدا سہولت بیخی د نش برابر دی. لکه یو میرمن رقیه چې دی لړکی وای
زه کې تلل سفر باندې لاړ شم نو اکثر ما ته لاړ کې جدي نو د مانزه مسله راځي هغه مال مطلب څه ټوایلیټ وغیرہ چې ته په پېټرول پمپ باندې اویلیبل نه چې دل ته موزو کم یا دې نه علاوه د واش فیسیلیټیز نه وی کنه نو فیمیل د پاره هم پکار دی یعنی دا فیسیلیټیز دی خالی میل خو نه دی کنه یعنی فیمیل هم د دې معاشره یو حصہ ده.
خو بل خو د ډبلیو اس اس پی چیف ایگزیکټیو ظفر الشا وای زمونږ د ادارې دا کار نه دی چې عوامي لیټرینونه دی جوړ کو. البته د جوړو صفا ساتل زمونږه فریضه ده خو وای حکومت پوره هڅه کوي چې عوامي ځایونو کې داسې لیټرینونه جوړ کړي.
د ګورنمنت په لیول باندې چې کوم پبلک پلیسز دي څنګه چې پارکس دي یا بازارونه دي یا نور داسې ایریا دي چې کله فریکوینټ د خلکو آنه جانه کیږي نو پای کې د ګورنمنت ریسپانسیبلټی ده. په دې کې متعلقه ټی ایم ایس چې کوم دي هغه خپل پرایورټی لیست جوړ کړی دی او هغه هر یو کال چې کوم دی کنه سرچ کوم ځکه زیات ضرورت دي مطابق پلاننګ کوي لګان دي ورسره او څنګه چې ما وختي ویل چې یو کمپټیشن مونږ لګې پدې کې شامل کړو د لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ په لیول باندې صوبایي حکومت طرف نه نو پاره کې و ان شاء الله دې سره دا سپیډ چې کنه نور هم سیوا شي
او زیاتې کړو هم نن صوبایي حکومت د یو داسې انټرنیټ ایپ باقاعده پرانیست او کړه چې کم تن سره موبایل فون او پکې انټرنیټ وي هغه کولای شي دغه ایپ په ذریعه تر ټولو نږدې تشناب معلوم او استفاده ته واخلي او دې کې به وخت په وخت د هغو تشنابونو اضافه هم کیږي کم چې په حکومتي کچه نه وي جوړیږي. مدثر شاه وایس آف امریکا ڈیوا پیخبر.
د وایس آف امریکا ڈیوا ده او اوس هم یو بل رپورټ تاسو په وړاندې راوړو چې د افغان ماشومې په اړه دی. دغه اوه کلنه افغان ماشومه مروان نومیږي چې په آینده کې هنرمند جوړېدل غواړي. هغه د دریو کلونو له عمر څخه انځورونه جوړوي او هر ورځ له رنگونو ډکوي. تفصیل هم د رپورت کې.
سلام په خیر. زما نوم مروه سید دی او زه له رنگونو لانجرګرۍ او نقاشي سره ډیره مینه لرم.
This one is بنیان.
دا بامیان دی او دا د افغانستان بیرغ دی. دا یو بل په برش جوړ شوی انځور دی او دا د سولی او مینې په اړه د نړیوال ارمان یو انځور دی. دا یو افغان ښځه ده. دا یو خزان وهلې ونه ده ځکه می ژړ رنگ ورکړی. دا نور ځینې تنکی ګلونه دي. زه لا دوه کلنه وم چې انځورګرۍ می پیل کړه. زه چې درې کلنه سوم نو مور می د انځورګرۍ نور شیان راته واخیستل او چې کله سلور کلنه سوم نو انځورګری می نور شسوه. اوس زه و کلنه یم او د انځورګری ډیر زیات ریاضت کوم. اوس چې زه دویم گریډ ته لاړم نو ډیره تکړه سوم. زما ملګری وایي چې زه ډیره ښه انځورګری یم او زما استادان وایي چې یو ورځ به زه یو لوی انځورګر سم.
زما نوم کلسی ایبول دی. د انځورګرۍ استاد یم او د استاد په توګه چې مې له مروه سره څومره تجربه شوی او هغې ما ته خپل ځینې انځورونه راښکاره کړي هغه یې راته تشریح کړي او خپل تصور ته یې د رنګونو بڼه ورکړې ډېر په زړه پورې دي. د دویم گریډ د زده کوونکي په توګه هغه ډېر تکړه او پر مخ روانه ده. تخلیقي ذهن لرل او خپل تصور په کاغذ انځورول د کم عمره زده کوونکو لپاره ګران کار دی. خدا په دې کار کې ستونزه نه لري او ښه په خوند یې ترسره کوي.
زه ډېر وخت په دې فکر کوم چې د سترګو جوړول زده کړم، د سر جوړول او د بدن جوړول زده کړم. او داز د کوم چې څنګه رښتینی شیان انزور کړم اوس تاسو ویني چې زه زیات انزورګری کوم زه لدې سره مینه لرم او ډیر خوند ځنی اخلم د رنگونو انزورګری می ټوله ډیره خوښه ده ځکه چې دا ډیره روشانه وي او زه چې انزورګری کوم زما استادان ماته د سو مشهور انزورګرو عکسونه راښکاره کوي نو زه هم غواړم چې یو مشهور انزورګر سم لا انزورګری او ډرائنګ سره سره زه غواړم چې په راتلونکو کې فلمونه هم جوړ کړم زه له هغو فلمونو سره ډیره مینه لرم چې زما نیکه یې جوړوي زه په سکولونو کې نور شیان هم لولم خو زما د خوښې مضمون انزورګری ده او زه یې په مینه لولم
زما نوم لیسا جکسن دی زه د میرټ اکیډمۍ د ښوونې د چارو مشر یم ما د سکول په کلونو کې ډېر تخلیقي ذهن درلود په 15 کلنۍ کې چې مروا په ما ګرانه ده وجه د دې شخصیت دی چې له هر چا سره له مینې او خوشحالۍ ډک چلند کوي ډېر وخت کېږي زه د هغې آرټ او انځورګري وینم چې زه یې ډېر اغېزمنه کړې یم او زه هیله من یم چې یوه ورځ به هغه هم زموږ له استادانو څخه وي د خپل هغه ورتیا او صلاحیتونو لپاره چې هغه لري
یو ګیټ لایک ا ثینګ اند دین یو پټ پینټ
کله چې یو کاغذ یا بل تخته راواخلې او رنگ پر ولګوي بیا یې لږ وښوروي چې وڅسي او سم انزور ځینې جوړ شي سما د انزورګری د خوشي طریقه دا ده چې پر کاغذ یو شی غټ انزور جوړول چې زه کله کله جوړوم نه یوازې غټ شیان جوړوم بلکې هر شی جوړوم او زه تر انزورګری له بل هیڅ شی سره زیاته مینه نه لرم نه له خوږو سره نه له چاکلیټونو سره نه له بل سره یوازې له انزورګری سره مینه لرم
daughter marwa has always been very passionate
zma lur marwa ratatal quran zurgari aw naqashi may nashkar sayada la der kuchniwali hata cha gala drekala naw drawing anzurgari aw naqashi payal kra aw kala chi shounze talaada no khpali ustad aw yew professor anzurgari wastayala aw haga wa tsawala aw mrastay ur sara waqta chi khpali anzurgari ta dawam warkri aw yew warat yew kamyab anzurgari si anzurgari aw drawing da marwa talim na da ghizm بلکې له هغه سره مرسته کړې چې خپل زده کړو ته توجه وکړي او یو شاز د کوم کې سي او د دې په خوې خصلت جوړولو کې هم ورسره ډېر مرسته کړې ده حتی یو ونی مخ کې په خپل سکول کې د شیز د کوم کې او د خپل شرطولنیس چلند او خوې لکبل ورته ستاین لیک او سند هم ورکړل شو موږ هغه زیات هڅو او پوره مرسته وکړو او هله منو چې هغه په خپل ورتیا یو ورځ لوی انزورګر او هنرمند سي زما ټول میندو پلرونو ته وړاندیز دا دی چې د خپل اولادونو ورتیاوي وستای هغه واڅوي او مرسته ورسره وکړي چې هغه خپل خوبونه ته ورسیږي او ورتیاوي او صلاحیتونه یې وغوړيږي
زلا انزورګری سره مینه لرم خو هله منه یم چې په راتلونکو کې یو شو فلم جوړوم کې هم سم او ځینې وړې ویډیو ګانې جوړ کړم د اوریدلو او زما د هنر د کتلو ډېر ډېر مننه خدای پامان
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهرہ دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بیبی شیرین يم
قدر من اوریدونکو زو هم د خیبر پښتونخوا سوابي او سیمه ته چیرې چې محصلینو له تیرو دوو اونیو راهیسې د خپلو کلاسونو څخه بایکاټ کړی دی او احتجاج کوي په دې چې په د دې په وینا په تعلیمي ادارو کې سیاسي مداخلت دی او د پی ایچ ډی استادان چې دینو هغه له تعلیمي ادارو څخه نورو ځایونو ته تبادله کیږي. تفصیل ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
د ثوابی دلی خزینه پوهنتون دا طالب علمان غوښتنه کوي چې هغوی ته د انصاف ورکړی شي. په خیبر پختونخوا ثوابی دلا ټوپې سیمه کې د پوهنتون د آرټس طالب علمانو جنکو دا احتجاجونه په داسې وخت کې کړی دي چې د پوهنتون انتظامی د یو پروفیسر ډاکټر په ضد انتظامی کاروایی کړې ده. دوی کتبی او بینرونه اوچت کړي وو او ورباندې د پوهنتون د انتظامی په ضد نارې درج وې. ډیوه سره د خبرو په مهال د پوهنتون یوې طالب علمې د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې په پوهنتون کې سیاسی مداخلت روان دی او د هایر ایجوکیشن کمیشن اصول او قانون نه عملی کیږي. دوی زیاته کړه چې انتظامی د هغوی سره سخت رویه اختیار کړی ده. بل اړخته د ثوابې د خزو پوهنتون دا تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې په پوهنتون کې انتظامی خپل انتظامی فعالیتونه سرته رسولي دي. ډیو سره په خبرو کې د ثوابې د خزو پوهنتون رجسترر سید معصوم شاوایی چې ځایي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په پوهنتون کې د خزي استادانې ولګول شي. دوی د دې خبرې تصدیق وکړو چې په پوهنتون کې د یو پروفیسر په ضد کاروایی په عمل کې راغلې ده. دوی زیاته کړه چې د طالب علمانو حقونو ته څه نقصان نه دی رسول شوی.
راځي ای وی تاسو میل ټیچرز لرګي او دای را پاسي دای وی چیر دا ټیکم ټیچرز یو پکې مونږ مخکې 20 سیو ریلیف کړو دای وی چې هغه واپس واخلي. ګان د ایڈمنستریشن میټر از دی ایڈمنستریشن په خپل طریقه کې ایڈمنستریشن یو سټپ اخلي او هغه باندې داسې احتجاجونه کیږي چې د نو سره وړر په مشکله چلیږي. یو امپلای دی هغه ته ایکسپلینیشن ملاو شو دا خو امپلای او د ایڈمنستریشن مې اسکی خبره لګا دا شي سټوډنټ او له هغه وایلیټ کول لګا دا خو زما په خیال د سټوډنټانو فیوچر سره
په ثوابی ضلع کې د خزو پوهنتون د کال 2014 راهیسې د خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته کار سرته رسوي او د هایر ایجوکیشن کمیشن د سوري لاندې په 1300 څانګو کې د زده کړې کار مخ په وړاندې روان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
اوس هم یو نړیوال راپور ولورته ساسو په همرا ګرځو زو وینزویلا ولورته چیرې چې ولنسیا په نوم باندې یو شار کې د موټرانو د رغونې یو کارخانه و چې د امریکایي بندیزونو له امله هم دلته دغه کار ډیر کم سوی دی او خلک له بیروزګاری سره مخ دي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې نوشروان کلندر راکوي.
دا بندې دروازې زنګ شوي اوسپنې او د فکټریانو په میدان کې رالوې شوي واښه اوس د ویلنسیا پیژندګلا ده. خو د وینزویلا دا صنعتي ښار اوس خالي شوی او یو څو کمپنیانې او مزدوران پکې په نظر راځي. دا د کارابوبو صنعتي زون صدر لویز البرټو هرنینديز دی.
1500 او 3000 فونکسیونانډو
لویز البرټو وایي چې دا وخت کمې کمپنیانې کار کوي. د هغی صلاحیت یوازې 40% پاتې شوې ده. په یو وخت کې تر 10000
انټالاسیونه کېدارون ابانډونادس
خو اوس یې شمیره 2500 ته راپېوته ده.
ویلنسیا ښار کې د جنرال موټر، فورد او کرسلر غوندې کمپنو موټر جوړولې او دا یې د اقتصاد غټه ذریعه وه. خو اوس دا ښار یو ځل بیا لکه د شپېتمې لسیزې ته واپس شوې دی. لویز البرټو وای
انټالاسیونه کېدارون ابانډونادس
د ویلنسیا ښار کې په دې صنعتي زون کې فورد او کرایسلر کمپنو د تیر کال راهیسې د ګاډو جوړولو مرکزونه بند کړي دي او نور نه جوړوي.
اقتصادی کارپوهان وای چې د وینزویلا 80% کمپنو روان کال د گاډو پیداوار کم کړی دی. د کال 2019 په وړومبیو درو میاشتو کې یوازې 15 گاډي په دغه فکټریانو کې تیار شوي دي. په ویلنسیا کې به د کال 2015 او کال 2008 ترمنځ هر کال 170,000 پورې گاډي تیارېدل او د خلکو د غوښتنې له وجې به یو شمیر بیا د بهر هیوادونو نه هم راغوښتل کېدل. یعنی بریو د موټر جوړولو په یوې فیکټری کې پخوانی کارکوونکي دي. وایي چې 100 کاله وړاندې دې صنعتي ښار کې به په لویه کچه گاډي جوړېدل.
دا
وخت د گاډو پیداوار ډېر راکم شوی دی. یو شمیر کمپنۍ بندې شوي دي، یو 100 کمپنۍ کار کوي خو ډېر لږ سامانونه تیاروي. د خراب اقتصادي حالاتو له وجې دروازې بندې کړي دي.
د گاډو صنعت نه یوازې دا چې په وینزویلا کې اقتصادي صورتحال خراب کړلو، بلکې په تیرو 5 کلونو کې د کیلاګز او فایر سټون غوندې 40 نړیوالو کمپنو هم د سختو مشکلاتو له وجې په دغه هیواد کې خپل کار بند کړی دی. دا بندې دروازه
او اوس هم د کډوال مرغانو په اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو چې د زرهاو میله له الوت وروسته افغانستان او پاکستان ته ورسیږي او بیا له څه ډول وضعیت او له څه ډول ښکاریانو سره مخ سي. احسان محمد خان ورباندې تفصیلي رپورټ راکوي.
د منځنۍ اسیا او په خصوصي توګه بیا د سایبیریا د مرغان چې د جمی په موسم کې مهاجرت کوي او بیا د اباسین د ترمو اوبو ډنډونو کې د یخنۍ و میاشتې تیرولو لپاره دغه روایت د مودو راسي روان دی. خو ماهران وایي په اخیری 100 کلونو کې د دغه موسمي مهاجرت کوونکي مرغانو په شمیره کې ډیر کمی لیدل کیږي. دغه مرغان چې د افغانستان د لارې د خیبر پښتونخوا میداني سیمو 400 سوابۍ او خواوشا سیمو کې د ارزی پړاونو وروستو جنوبی برخو بنو ډی خان او بیا وروستو د سند پنجاب او بلوچستان سیمو د اباسین د خوږو اوبو په غاړه ځانته د اوسېدو زینه جوړوي. خو د غیر قانوني ښکار او بیا د موسمي بدلون لوجې د دغه مرغانو د خوخي ټټوبي په کمیدو دي. د ډی خان اوسېدونکو فتح الله خان میاخیل وای د نوي دور جديدي وسلې سفري اسانتیاوي او د تجارت لپاره ښکار کول هغلوي وجدي چې دغه با مارغانی په لار بدلولو او ځان له د نوی زینو په لټون کولو مجبور کړی دی.
ټایم باندې خلکو سره گاډې نه وو، پیسې نه وو او اصلي باندې د پابندۍ وا د خان قوانینو سره لسنس هم وا او وړا وړا گاډې لا اسپو باندې لا اوشانو باندې شکار کړه. او تاسو سره گاډې دا جهازونه دي، تاسو په ورځ کې 3 غنټه سفر باندې تلای شو 200 کیلومتر او تاسو تاسو شکار وکړو بیا واپس کور ته راتلای شو. او چې کوم نئی ټیکنالوژي رااله دا هم شکار ختم کړه. او چې کوم خلکو ته شوق لا اول دې سین غاړه باندې زه خپل هفته هفته د وایټ گیز شکار دې شوقین وم. خپل کشتۍ باندې داسې تلو، اوس هر سړی سره کشتۍ ده په انجن ده، وخت به چپو باندې به مونږ تلو. مونږ ته هفته لګې ده، ما خیال ده 8-10-20 کاله نه پس خپله بچو ته د یو یادګار تصویرونه ښکارولی شي. نه خو دا شکار چې کوم ده چې چورې شوټینګ شروع ده.
د خیبر پښتونخوا صوبې د ځنګلاتو محکمې وزیر اشتیا کورمړ چې د غیر قانوني ښکار مخنیوي دپاره د کوټلې ګامونو اخیستو ویلي دي او هغه مرغان چې نسلې د خطر سره مخ دي د سارنې دپاره د ځنګلي ژوند د حفاظت ادارې ته د سختۍ کولو امر کړی دی. د خیبر پښتونخوا د جنوبي برخې په ډی آی خان کې د ځنګلي ژوند حفاظت ادارې سیمه ییز مشر خان ملوک ډیونیوز ته ویلي د دغه مرغانو استوګنی ځایونه چې د انساني آبادۍ زیاتېدو او یا د دغه سیمې ځمکې د کار کاروندې د پاره کارولو وروستو د دغه مارغانو په شمیره کې کمی راغلی. خو نوموړي وویل د دوی اداره د دغه مهاجرت کوونکي مارغانو د حفاظت د پاره په جوړ قانون د سختۍ سره عمل کوي.
انشاءاللہ قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو دغه خبری خبرونه په همدې ځای سر تر رسیدي خو چیرې ما ل دې وروسته به د ډیو ډاکټر خبرونه از موږ له همکار مجاهد جواد سره اوري پروډوسر و ارشد علی ز نصیر کاکړ تر بل خبرونه پورې ستاسو درنه خدمت اجازه غواړو ته خدای پامان.